شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان چارواکو او سیاستوالو په ارکی د سولې پر نقشې خبري وکړي.
په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړل.
په پکتیا کې دوه بندونه جوړ شول.
د دوه چیک ډیمونو اصلي هدف د اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول.
د یو راپور خپرېدو د لسکونو ماشومانو د ژوند له بدلیدو سره مرسته وکړه. د دې موضوعاتو تر اوریدو مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن لوړ پوړو چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د طرحې په اړه بحث کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه او په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګول شوی. بشپړ خبرونه نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ د سولې د طرحې په اړه غونډه شوې ده. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دی فاطمه مورچل ازادي راډیو ته وکړه.
رئیس جمهور په مشرۍ نن ارګ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه.
د ارګ د نننۍ ناستې بشپړ جزئیات تر اوسه نه دي رسنیت شوي، خو له دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا تایید کړی و چې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه دوی رسیدلې ده. د راپورونو له مخې د ولسمشر غنی طرحه درې پړاونه لري. په یو سیاسي حل لار باندې جوړ جاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اور بند، د انتخاباتو تر سراوی او د سولې حکومت تاسیس او د مختتګ لپاره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې درې پړاوي ځ طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي دا 2.9 میلیونه یورو مرسته به د پورونو د کمیدو په هدف ترسره کیږي چې د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاویلز په حواله راغلي نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمام شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړی کړي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی، خو د کرونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیون یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دغې ټولنې لخوا د کرونا او بعد اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر د یوې امریکایي ډیپلوماټ او 15 نورو کسانو د وژنې د اتم تلین په بوره کېدو سره ویلي چې دا وژنې نه هیریږي. راس ویلسن دا خبره په ټویټ کې کړې ده. هغه لیکلي د 2013 کال د اپریل په 6مه د امریکا یو وتلي ډیپلوماټ ان سمیدنګاف د زابل په مرکز کلات کې له 15 نورو کسانو سره په داسې حال کې وژل شو چې د زابل ماشومانو ته د ښوونځیو کتابونه وروړل. شارژ دافیر راس ویلسن ویلي موږ دغه وژنې او هم له افغانانو سره د مرستې هوډ لیا دا نه باسو. ویلسن په خپل ټوټونو کې زیاته کړې ان سمیدنګاف افغانستان ته خدمت او له افغانانو سره لیدلو خوشاله و. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب مالی وایي د ولسمشر جو بایدن اداره له ایران سره یو لا جامع او اوږده تړون ته د رسیدو هڅه کوي. د راب مالی خبرې نن سه‌شنبه خبرې شوې. ښاغلی مالی ویلي امریکا په دې تمه ده چې له ایران سره تړون کې دغه هیواد اټومي او سیمه ایز فعالیتونه شامل شي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي زیاته کړې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته ورستنېدو مخکې د بندیزونو لری کېدل غواړي. دا په دې معنا ده چې ایران تړون ته د ورستنېدو په ژمنه کې جدي نه ده. نن د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې ترسره کیږي. ښاغلی مالی د امریکایي پلاوي مشري کوي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې بستونځمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګیدلې. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټوټر کړي. هغه ویلي یوازې پرون شپږ هزار کسانه واکسین شول. پاکستان اوس مهال له چین ورغلي ساینوفارم واکسین کاروي. په پاکستان کې د اپریل تر شپږمې نږدې 1 لک کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 15 زره کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې هم سره له دې چې د هند لخوا د کرونا مرسته شوی واکسین لګول کېږي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د 49 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی. په دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمېر 15 ته رسېدلی چې له ډلې 2500 کسان مړه شوي دي. او یوې انګلیسي ښځې چې د دریو اونیو په توپیر دوه واره حامله شوې وه غبرګ ماشومان زیږولي. 9 کلنې ریبیکا رابرټس پر انستاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا دوه واره حاملګې په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه یو بل ماشوم په نسو. مضایفه خامنگی هغه حالت ته وای چې یو خزه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملگی په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کیږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3. هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 8. کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 40، ټیټه 9 اټکل شوی. او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 25، ټیټه 12 اټکل شوی ده.
شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. افغان چارواکو او سیاستوالو نن په جمهوری ریاست کې د سولې د نقشې یا طرح په اړه غونډه وکړه. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ټکو تشریح کړه چې جزئیات به ډېر ژر رسنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د سولې لپاره د واحد طرح د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. په دې اړه د راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ کې پیوی غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناس جزئیات په ډیر شور د رسنیو لاره خبره شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناس تر سره سو په دې ناس کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې دې برنامه سبتی شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناس د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوری ریاست کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل و چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالی شورا مشرتابه غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمیر سیاسونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالی شورا هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناس دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. خاغلی خوزون تیر ورځ ویلی و چې دوی د ولسمشر طرح هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناس د نیټې په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناس به د اپریل په 14 جوړ شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیات شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال تر می میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جنسا کې بیګانه وخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي له دې وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږي چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پرېکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړه تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي که د دوحې هوکړه لیک په بشپړ ډول پلی نه شي مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر 2040 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې راوړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد راتلونکي د سولې له بهیر او کورونا وایرس له وضعیت سره تړلې بللې ده. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنۍ وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ شي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودیجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بیوزلۍ کچه 80% لوړ شي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having
say په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېری ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتي دي. دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټول ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي. په راپور کې راغلي کچېرې سوله زر راسي، افغانستان کولای سي په خوشبختۍ سره د راتلونکي په لور حرکت وکړي او د منځنۍ اسیا په څلور لارې هند، منځنی ختیځ او د آسیا په ختیځ کې خپل ستراتیژیک موقعیت په پام سره له خپلې هغې طبیعي پانګې چې تر اوسه لاس نه ده ورول سوی استفاده وکړي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د سولې له ملي چوکاټ د افغانستان له پرمختګ او د پایښت پراختیا له هدفونو سره تړلی دی چې دولت او نړیوالو شریکانو یې ورته لومړیتوبونه ټاکلي دي او په اجرایي برخو یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاتوي چې دغه سازمان له جګړه ییز حالت نه سوله ییز حالت ته د افغانستان د اقتصاد لږ تژمن دی او ورنه ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایرس او جګړې له کبله د خرابېدو خواته روان دی او بېوزلي په ډېرېدو ده. خو له دې سره سره په افغانستان کې یو لړ مهم پرمختیايي کارونه کیږي. په نیمروز کې د کمال خان بند له جوړېدو وروسته تازه په پکتیا کې دوه نسبتاً واړه بندونه جوړ شوي دي. د پکتیا اوسیدونکو او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي او وایي چې په کار د چې حکومت په بیلابیل ولسوالیو کې داسې نورې پروژې هم عملي کړي.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ ژبرې او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړ شي. دی وایي دوه چکډمونه به 168 هکتار ځمکه خړوب کړي.
دغه چک ډیمونو اصلي هدف د اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. دغه دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 168 هکتار ځمکه خړوبوي او تر 14000 متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخفیلو کې د ازازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال 13 رباط دوه سیمو کې وبو پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وای د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو او به مهربي او لبل خو کرنه پیوړی کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
اغه وبو سی په کوم ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چې دی مونږ سي جوړ سمې دي او د دې برنامه ملاتړ ولسونه او هیوادوال ټول کې ولې سکل د موږ زرات په مخالار سي د موږ هیواد په مخ.
په پکتیا کې د دغه دوه پروژو پرانیسته په داسې محل کې چې سه کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته کډه شوې کورنۍ وای په مرستو کې نورستان او کونړ دواړو له پامه غورځولې دي. دوی شکایت لري چې د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وای چې په خپل سیمو کې د شته نامنو یو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وای د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږ دی او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بریکوټ او د دوکلان د داتسین په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لګې چې ټول چې پرون راځلې دي ټول پر ټول راځل چې هم دا چې ټول څه دغه موږ ته څه مخرب کړي او د څه خلک پر څه پروت دي چې لالهان نه د نورستان څخه د لمون ته پوسټ کوي او نه د پونر بیا لمون ته پوسټ کوي او په هغه ټول څه کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغی. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسوبلي او کومک یې ورسره کړی دی.
چاګه د کامدیش ولسوالۍ د کډ نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر سره کډه شوې دي او هغه خپل رئیس د مهاجرون ریاست په خپل وخت سره راوړی دي. ټول سر کومکونه شوې دي د نغدو پیسو کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالۍ کې پراته دي یاري شوې نه دي. مونږ ته دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته اریش کم چپاتې نوی راوتی میشتو میشت کیږي دغه طریقه د خپل رئیس مونږ ته مکتوبي د ولسوالۍ د تاریخ راوړي چې مونږ ورته په خپل وخت سره رسیدو.
د نورستان په کامدیش برګی مټاله او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنی علماله په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړي شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون تتللی څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسوبلی چې د دوی په خبره ډیرې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زدکړو په برخه کې د یو شمیر بې وزلو یتیمو او خواریکښو ماشومانو ژوند تغیر کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومانو ته د سړک پر سر زدکړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ور وښت کړ او شونځي ورته جوړ کړ. دغه ماشومان هغه جنیا او هلوکان دي چې ډیری برخه یتیمان کډوال او یا په نشو روږدې دي. دوی د ورځې په شار کې په کارونو بوخت وي او مازیګر مهال د زدکړو لپاره حاضر شي. په دې اړه دا راپور ووري.
نور محمد بهر اورز مازدیګر مهال د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زدکړو کولو په مخ راتله خوننداسي نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښسوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنگوي او مازدیګر مهال دغه شوونځي ته راځي. خو د ازادۍ راډیو راپورې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
مخات کې بوټ رنگول بیا په کادرې سم راوستم. پارک بیا درس را کول شل شل افغانۍ بیا هم را کولې. د سړک په غاړه بیا درس را کول. موږ له ازادي راډیو ډېره مننه کوو. زموږ ریپورټ ساوت کو له موږ سره کومک وسو. موږ دې هلته را ورسېدو.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې. خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بې وزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. شاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وښت کړ. د شوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ شوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه شوونځي کې یو سل او شل تنه هغه نجونی او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدې دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه شوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نونیم فاونډیشن چې دوی له دې ادرسه موږ ته د کتابو مصارف د بکسو د چوکیو د دغه ساختمان د دې کور چې موږ نیولی د دې مکتب د دې رنګونو د برېښنا د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادي راډیو کې راپور اوریدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا موږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي ډیره تمه نه کوي چې په هغو خبرو کې به چې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب نن پیلېږي دواړه لوري د ایران د اتمي تړون په اړه پر اختلافاتو برلاسي شي. تهران او واشنگټن پر یو بل فشار راوستي چې لومړی د مقابل لوري د دغه تړون ژمنې پر ځای کړي. د دې موضوع تفصیل نوریا سنوري وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې په منځګړیتوب د ایران د اټومي تړون په اړه دغه خبرې چې ټاکل شوې نن له غرمې وروسته په ویانا کې پیل شي. له هغې راهیسې چې په واشنگټن کې نوې اداره واک ته رسېدلې د ایران د اټومي تړون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو هڅو ښکارندوی کوي. واشنگټن ویلی چې خبرې به ستونزمنې وي او په دې اړه چې آیا یو مهم پرمختګ به پکې وشي له تبصرې کولو یې ډډه کړې. خو تهران ویلی چې دغو خبرو ته نه خوشبین او نه بدبین دی او ټینګار یې کړی چې تر هغو به له خپل اړخه اقدامات ونه کړي تر څو د بندیزونو د لرې کولو لپاره یې واشنگټن غوښتنه نه وي منلې. ټاکل شوی چې امریکا او ایراني چارواکي په دغو خبرو کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه د بیا غور کولو لومړنۍ جدي هڅه بلل کېږي ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکي به د دوی ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. په دغو خبرو کې دغه تړون د ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، متحدو ایالتونو او ایران استازي ګډون کوي. د ایران د حکومت ویان علي رابعي خبرلاند ته وویل دوی په اوس وخت کې د دغې غونډې نتیجې ته نه خوشبین او نه هم بدبین دي خو ډاډه دي چې پر سمې لارې روان دي. هغه زیاته کړه که امریکا خپله اراده، جدیت او صداقت ثابت کړي دا به د دغه تړون د راتلونکي او د بشپړ عملي کېدو لپاره یوه ښه نښه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې دې ته په پام چې زموږ له نظره بحثونه به ډېر ستونزمن وي، متحده ایالات د کوم مهم پر مختګ وړاندوینه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لسره دغه تړون د ارزولو لپاره د چمتووالي نښې ښودلې. خو ادارې ویلي چې ایران باید لومړی ګام پورته کړي او په دغه تړون کې پر کړو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی دفتر مراکزی.
زخم محمد نوریم هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سیمه کې د ترنیو لیدل موږ وايي چې موږ د د دایب ولسوالۍ کې چنجر په سیمه کې موږ مکتب جوړو نو د ډېره وخت څخه موږ امرونه لرو موږ امرونه راکول کېږي موږ مکتبونه کابل ته استولي دي تا نه غلي جی پی ایس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تقسیم دی چې اسنه جی پی ایس کې واخلي هغه ور استولي دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبل نه سمبل موږ سره کړی دي هغه موږ د پاره فعالیت نکړو مشمان ګرې دي هم انجونی ګرې دي دي هم الکان دي نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی نو موږ راځی راځی دا غیله کو چې زموږ دا وینا دي ته چارواکو پر ورسی تر لوري چارواکو دی ورسی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو شغله ازادي راديو اوريد ازادي راديو خبرونه د سهار لو د ماشام تر په مدني چپ 12.5 دی او اف ام 3.15 چپ اوري زمو شغله خبري مجله پايته ورسيده بل خبري مجله آرش هماين وړاندې